د مشال ریډیو اوریدونکو سلامونه او ستړي مسي په پښتونخوا کې د شپې 11 بجې سوی ز بوريوال کاکړ تاسو ته په دې ساعت خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې له خبرونو وروسته د نن ورځې وروستي خبري غړي په تکراری توګه در خبرو، خو لومړی مو خبرونو ته پام راړوم. د مهمو خبرونو سره ټکی، د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. په پنجاب او سند صوبو کې په دو ټرافیکي پیښو کې لږ تر لږ 48 کسان وژل شوی دي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربه ډالر مرستې اعلان کړې دي. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان ولسمشر د مدرسو د رجستریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوی لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د دې هیواد قومي اسمبلی د دسمبر پر 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجستریشن ترمیمی قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی دی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه قانون ګرځېدلی دی. د مدرسو د ثبتولو په اړه دا قانون د پاکستان په اساسي قانون کې د 26 آئینی ترمیم برخه و چې د روان 2024 کال د اکتوبر په میاشت کې پارلمان منظور کړی و. خو ولسمشر زرداری پر دې قانون اعتراض وکړ او د بیا کتنې لپاره پارلمان ته واستاو. حکومت د 26 آئینی ترمیم د منظرولو لپاره د جمعیت علما اسلام فی د ملاتړ د ژمنې په بدل کې دا قانون په ترمیم کې شامل کړی و چې د ولسمشر اعتراض مولانا فضل الرحمن په غوسه کړی و. هغه دړکه کړې وه چې که مسودا لاسلیک سوا نو د حکومت پر ضد به احتجاجي تحریک پیلوي. دا قانون د مدرسو د رجستر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انتظامی مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. په پنجاب او سند صوبو کې په دوو ټرافیکي پیښو کې 48 تنه وژل شوی دي. نن د پنجاب موټروی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپوره د اسلام آباد پر لور روان بس په فتح جنگ سیمه کې پر موټروی د حادثې ښکار شوی چې پکې 10 تنه وژل شوی او نور ټپي شوی دي. د پولیسو په وینا د ټکر علت معلومولو لپاره پلټنې کوي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې هم 8 تنه وژل شوي او 15 نور ټپي شوي دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد له لارې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د دسمبر پر 28 پیل شوي جرګې پرون ناوخته خپل قراردادونه منظور کړل. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال بیګا مشال راډیو ته وویل چې په پریکړه لیکونو کې یو هم د سیمې د امنیت او شتمنیو په اړه. د پښین جرګه د پښتونخوا ملي عوامي ګوند لخوا د پښتنو په سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو ضد د جرګو د لړۍ برخه وه. تر دې وړاندې په ژوب، لورلای او سیوی کې هم ورته جرګې سوي دي. دا ګوند وایي چې وروستۍ جرګه به په کوټه کې کوي چې پکې به حتمی فیصلې او غوښتنې کېږي. حکومت د جرګو د غوښتنو او نیوکو په غبرګون کې لاس نه دی ویلي، خو تر دې وړاندې د دغه سیټ څرګندونو په ځواب کې ویلي چې د سیمې د امنیت لپاره کوټلي ګامونه اخلي او د وسلوالو پر ضد هدفي عملیات دوام لري. په بلوچستان کې د دسمبر له 1 د پولیو ناروغي ضد و ورځنۍ مهم پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په یو بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 14 کې تر 14 لک زیاتو هغو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي چې عمرونه یې 15 یا تر 15 کالو کم وي. د پاکستان په نورو صوبو کې د دسمبر له 14 تر 20 دا کمپاین ترسره شوی و، خو په بلوچستان کې د روغتیا ادارې د کارکوونکو د احتجاج له کبله ځنډې ول شوی و. په پاکستان کې سږ کال د پولیو و شپته پیښې ثبت شوې دي. د خیبر پښتونخوا په کرک ضلع کې ځایي مشرانو له حکومت غوښتنه کړې ده چې د نشي توکو د کارولو او خرڅلاو پر ضد اقدامات وکړي. د کرک د خټکو امن جرګې په مشرۍ کې پرون له کامران شهید څلور لارې سره نږدې غونډه وسوه چې پکې د ضلع د بېلابېلو سیمو مشرانو او مدني فعالانو ګډون کړی و. د غونډې ګډونوالو وویل چې د نشي توکو او په ځانګړې توګه د آیس له کارولو سره د تشدد او نامنۍ پیښې زیاته سوي دي. په غونډه کې شامل د وفاقي مخابراتو ادارې پخوانی مشر ملک شیرکیانوس خټک وویل چې باید حکومت په دې لړ کې خپلې ذمواری پوره کړي.
پولیس کردار ډیر زیات تقدار ده که څوک په خپه کېږي که په خوشحالېږي. هغې وجه دا ده چې څوک سګرټ والا چې ونیسي هغې پسې یو کیلو چارج اچوي. زه وکیل یم، وکیلانو ته خو په دې باندې خوښي حاصلېږي، خو هغه سړی چې هغه سپلایر ده، هغه سړی چې کوم خرڅونکی ده، هغې خلاف هېڅ اکشن نشته.
بلخوا د کرک د پولیسو ویاند شوکت علي مشال رډیو ته ویلي چې د ضلع د پولیسو مشر د هدایاتو په ترڅ کې د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد کاروایان دوام لري. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 ارب ډالر مرستې اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. روجرز خبري اژانس لیکلي چې ولسمشر بایدن په یو بیان کې ویلي چې تر څو دی پر دې دند وی نو د لارښوونو په رڼا کې به یې د امریکا په جګړه کې د اوکراین مضبوطولو ته دوام او ورکړي. خبرونه پای تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست اوریدونکو. که د دې خبرونې تر پای را سره وست نو دا ریپورټونه به واوري. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري د څو میاشتو تر لانجو وروسته د دینی مدرسو د رجسټریشن پر قانوني مسوده لاسلیک کړی دی. د سیاسي چارو یو شنونکی وایي
دا چې کوم ساينو شنو دا هم چې کوم د مولانا غ چې کوم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شي دا د هغې نتیجه ده، او د اسټابلیشمنت چې کوم دی هغه په دې باندې رضامند شوی دی او هغې یې په رضامندۍ باندې پرزیدنټ چې کوم دی دا بل ساین کړ.
د کورمی په پاړچنار کې د دې لپاره احتجاج روان دی چې د ټل پاړچنار لوی لار دې د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دې پر لارو امنیت باوري کړي. د دې احتجاج په ملاتړ کې په بیلابیلو شهرونو کې مظاهرې هم شوې دي.
اسلام آباد کے، لاہور کے، کراچی کے، گلگت کے، اسکردو کے، نورا مختلف وجہ بلکہ ملک نہ باہر حصوں کے ہم نوستہ دیں.
پښتونخوا ملي او میګوند په پښین کې د دوه ورځنۍ جرګې په پای کې د یو شمیر نورو ترڅنګ د غوښتنه هم کړې ده چې حکومت دې د پښتنو پر خاوره د زیاتېدونکې ناامنۍ مخه ونیسي.
چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مدنیات او قدرتي شتمنۍ پیدا شوي دي، په هغه ځایونو کې بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کړي، هلته نور هم بد امنۍ روانه سي.
د دې هر څه اوریدو ته مشال ریډیو سره اوسئ. رزو د خبرونی لومړی موضوع ته. په پاکستان کې د واکمن اتحاد او جمعیت العلماء اسلام فضل الرحمن ډلې ترمنځ له تیرو څو میاشتو راهیسې له پارلمانه د مدرسو د رجسټریشن په اړه د منظور شوي قانون پر سر لانجه پرون هغه مهال پای ته رسېدلې چې کله ولسمشر آصف علي زرداري پر قانوني مسوده لاسلیک وکړ او ورسره دا په رسمي توګه په قانون بدل شو. تر دې وړاندې ولسمشر پر دې مسوده ځینې اعتراضونه کړي ول او د بیا کتنې لپاره یې حکومت ته استولې وه. د دې په ځواب کې مولانا فضل الرحمن دړکه کړې وه چې که ولسمشر ورباندې لاسلیک ونه کړ نو د حکومت پر ضد به تحریک پیلوي. په دې اړه تفصیل د راشد خټک په ریپورت کې.
د پاکستان صدر آصف علي زرداري د دینی مدرسو د اندراج قانون لاسلیک کړو او د دې سره د حکومت او د مخالف ګوند جمعیت علما اسلام ترمنځ خغه شخړه هم ختمه شوه چې د دې بل نه لاسلیک کولو پوجا راپورته شوی و. د پاکستان پارلیمان په شلم اکتوبر پایین کې د شپږشتم بدلون کولو په مهال سوسایټیز رجسټریشن اکټ یا د مدرسو د ثبتولو بل هم منظور کړی و، خو صدر آصف علي زرداري دا بل لاسلیک کړی نه و او بیرته یې د وزیر اعظم دفتر ته ورلیږلی و. د جمعیت علما اسلام مشر مولانا فضل الرحمن په شلم دسمبر حکومت ته اختار ورکړی و چې که دغه بل لاسلیک نشي نو د دوی ګوند به احتجاجي تحریک پیل کړي. په اسلام آباد کې د ورلد ټریبیون ایډیټر او تجزیه نگار افتخار مشواڼي مشال رډیو ته وویل چې صدر دغه بل د جمعیت علما اسلام د فشار لاندې لاسلیک کړو، ځکه چې که جمعیت علما اسلام او تحریک انصاف په شریکه د حکومت خلاف احتجاجي تحریک پیل کړي نو حکومت په ډېرو ستونزو سره مخ شي.
دا چکم ساينو شنو دا هم چکم د مولانا غ چکم اسټابلیشمنت سره مذاکرات شو دا د غی نتیجه دا او د اسټابلیشمنت چکم د هغه پدې باندې رضامن شه دی او هغه یې پر رضامن دی باندې پرزیدنت چکم دا بل ساين کا د دې نه علاوه چکم د متا صدا سي د دې غ سره منطق سمج نه راځي هغه وجه دا دا چې پرزیدنت یو بل واپس ک پکار خدا هغه منی اعتراضات لګاو هغه واپس کنو پکار دا چې پرزیدنت چکم اعتراضات هغه اعتراضات منی لګ ډیر عمل کی دل پکارو لیکن هغه بل یو دوباره پرزیدنت واپس لاړ او پرزیدنت چکم دغه منی ساينو کنو
سولس سے پخوا بد مدرسو رجسٹریشن یا اندراج دا صنعت و حرفت دا وزارت سر دا سوسائٹیز ایکٹ لان دے کے دو رستو پکال 2019 کے دا مدرسو دا تنظیمونو او دا خاغا وقت تحریک انصاف حکومت ترمین جو تڑون وشو چی دا مدرسو اندراج با دا تعلیم وزارت سر کی گی او اتلس نیم زر مدرسے دا تعلیم وزارت سر رجسٹرڈ ہم شوے خو مولانا فضل رحمان او زن نور و دنی علمانو نیوکا کولا چی دا تعلیم وزارت سر دا اندراج دا وجہ دا مدرسو خپلواکی ختمی گی او باید دا مدرسو دا اندراج پخوانی طریقہ بحال کرے شی اسلام آباد کے دنمل پہنتون دین او دا جرنلزم مستاز ڈاکٹر خالد سلطان مشال رڈیو تو چې دا حکومت ستونزه اوس هم ختم نه دی کدا بل نه لسلی کولو په صورت کې مولانا فضل رحمان احتجاج کولو نو اوس په دې بل مخالفین احتجاج کوي
زرداری په تیر ځل چې کله واپس کړو دا غي وجه داوم و چې دا غي الټرناتیو فورس ډیر زیات دي په پاکستان کې ډیر زیات مدرسې دي چې هغه رجسٹر دي او پاغه باندې مولانا فضل الرحمن انفلوئنس نشته ان زرداری ته هغه اندازه و کړه دا شی ساين کوم ان ما ته مسله جوړې دي په پاکستان کې خو زه ور سره وسره داوم هم چې تاسو به ونی چې راتلون کې وخت کې به د دې بل حواله سره انټي پروټیسټ پرازي او د دې خلاف به دا نور ګروپونه د مولیانو صاحبانو دا به مخا میدان ته راوځي او هغه سره پاکستان کې کم تعداد کې نه دي هغه ډېر زیات تعداد کې دي
د نوي قانون تر مخه د مدرسو د اندراج په خوانی طریقہ بحال شو او اوس به په هر ضلع کې د ډیپټي کمشنر د دفتر سره د مدرسو اندراج کیږي د جمعیت علماء اسلام ویان اسلم غوري او یو بل مشر حافظ حمدالله د بل اصلي کولو هرکلی کړی دی او په خپل بیانونو کې په دې د مدرسو مشرانو ته مبارکي ورکړې ده د بل تر مخه کومې مدرسې چې د دې قانون جوړدونه وړاندې جوړې شوې دي هغه باید په شپږ میاشتو کې ځانونه رجسټر کړي او نوې جوړې شوې مدرسې په یو کال کې اندراج وکړي ټولې مدرسې به د خپلو تعلیمي هلو ځلو رپورټ د حکومت سره جمع کوي د خپلو مالیاتو آډیټ به کوي او د داسې زده کړو مخنیوی به کوي چې فرقواریت او توندلارۍ ته وده ورکوي راشد خټک مشال ریډیو اسلام آباد
دا مشال رادیو
د کورمی په پاپړ چنار کې د روان احتجاج په ملاتړ کې ل تیر جمعې ورځ راځي په پېښور اسلام آباد لاهور کراچي او نور ځایونو کې پر لتونه دوام لري د غشتنه کوي چې د ټل پاپړ چنار لوی لار دی د تګ راتګ لپاره خلاص کړل سي او حکومت دی د لارو امنیت یقیني کړي په کراچي کې د پرلت لوجي پرون په ټریفیک کې خندونه رامنځته شوی ول د سند د واکمن ګوند پاکستان پیپلز پارټي سیاستوالانو له خیبر پښتونخوا او مرکزی حکومت څخه غشتنه کړی چې د پاړه چنار مسله دی زر تر زر هوار کړی د مشال لړی خبریال غلام غوث په دې اړه رپورت لري
د مجلس وحدت المسلمین د سوری لاندې د کورمی د لارو د پرانستلو او په کورم کې د دایمي امن قائمولو لپاره دا ډول احتجاجي مظاهره د پیښور په شمول په پاړه چینار اسلام آباد کراچۍ او بیلابیلو نورو ښارونو کې د تیری یوې نیمې هفتې نه دوام لري د پیښور د احتجاجي پرلت پر مهال شیا علیم الدین عبد حسین شاکری مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی د دایمي امن لپاره دی د جرګې هلې ځلې روانې وي خو په کار ده اول د پاړه چینار د تګ راتګ لاري پرانستلې شي
درنه دالته هم جمعینه نوسته د ملک مختلفو حصو کې لکه تا معلومات شته دي په اسلام آباد کې لاهور کې کراچی کې گلگت کې اسکردو کې نور مختلفو ځایو کې نوسته ان بلکې ملک نه بهر حصو کې هم نوسته دي دې سلسله کې خاص کوم خبره ده غدا ده چې دا خی سره یو کانو کې شته نه مذاکرات دینه مذاکرات کې د دوره پرې سر چوي ځوونه په ضرورت یې ولې هم بندوي دا نه اسلام قانون دی نه دا د انسان حقوق قانون دی ډیره کوم مثلا حکومت مذاکرات کوي فارکینو سره مذاکرات دوران هم مقصد نه است مری کم نه سي ته مپر شرما مو باندې چوي ته ته مات نم نه بخورا کم باندې ته مو نه د ادویات و باندې ته مو نه پټرول و باندې نه نهایت ظلم دي دي در نو مقصد دار سو پر دا ظلم ختم شي
په پاړه چینار کې د یوې نیمه هفته نه په پرلت ناس شیا احتجاج کوونکی یولس غوښتنې لري چې د سر غوښتنې د ټل پاړه چینار مرکزی سړک د تګ راتک لپاره پرانستل دي. دغه مرکزی سړک او د پاړه چینار د تګ راتک نورې لارې د دوه نیمو میاشتو نه هغه مهال وتړلې شوې چې د سپتمبر په شلمه په کورمه کې پیرقیزي انخطې وشوې. د هغه پیرقیزو انخطو وروستو د پاړه چینار د تګ راتګ لپاره حکومت د مسافرو د کاروانونو د تګ راتګ یو لایحه عمل جوړ کړو، خو د نومبر په 28مه نیټه چې د شیعهګانو په کاروان برید وشو او په کورمه کې بیا فرقیزي انخطې پیل شوې نو د تګ راتګ هغه عمل هم ودرولې شو. د دسمبر په لومړۍ نیټه د صوبایي حکومت په سرپرستۍ کې دواړه فریقین په ډزبندۍ کولو راضي شو او د لارو د خلاصولو او په کورمه کې د دایمي امن لپاره په کوهاټ کې جرګې خپلې هڅې پیل کړې. د کورمینا د قومي اسمبلۍ غړي حمید حسین د دسمبر په 29مه مشال ریډیو ته وویل چې امکان دی د دسمبر په 13مه نیټه د دواړو فریقینو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او لارو پرانستلو لپاره جرګه یوه حتمی تګلاره جوړه کړي.
جرګې کې دا وشو چې علي تشي طرف نه څه کوم معاهده وه، هغه باندې علي تشي مشرانو ټولو سینونه وکړل، جرګې باندې سینونه وشول، هغه جرګه بیا ډسکس شوه علي سنت سره. علي سنت ترکی پرون شپې مدوله زبو جو پورې ناست وو، هغه ورکې واورز ټایم وغوښتو، یو واورز ټایم ورته ورکړو، نو منګل ورځې به بیا انشاءالله کینی او نور کنسنسس جوړ شوی دی او انشاءالله مشورت سره منګل ورځې به هغوی بعد خطونه وشي، هغه به فاینل ته ورسیږي. همدغه شان جی او سی صاحب سره وعده وکړه چې منګل ورځې
بلی خواته د سین صوبه په مرکزی خار کراچی کې په 1200 ځایونو کې د پاړه چینار د احتجاج په ملاتړ د احتجاجونو په وجه هغلته کې د تګ راتګ ځینې لارې تړلې شوې او په کراچی خار کې ډېری ټریفیکي ستونزې جوړې شوې دي. په دغه اړه 13 ورځ د پاکستان پیپلز ون سیاستوالی شازی مری په بلاول هاوس کراچی کې په خبری کانفرنس کې لوپاخي حکومت او د خیبر پختونخوا له حکومت غوښتنه وکړه چې زر تر زره دي دواړه حکومتونه د پاړه چینار مسله حل کړي چې د کراچۍ په شمول د هیواد په نورو برخو کې د لارو د تړلو ستونزه حل شي.
کیا آپ کیوں نہیں پاڑا چینار کے مسئلے پر غور کر رہے، کیوں سندھ کی سڑکیں بند ہوں؟ تو یہ تو خیبر پختونخوا اور وفاق کو سوچنا چاہیے کہ پاڑا چینار کی عوام کو کیوں بے یار و مددگار چھوڑا ہوا ہے، کیوں لاوارث چھوڑا ہوا ہے؟ کیا وہ انسان نہیں ہے؟ کیا وہ پاکستانی نہیں؟
پر این حال کی دا خیبر پختونخوا وزیر اعلی علی امین گنڈاپور لخوا د دسمبر په 29مه نیټه په خپور شوی بیان کې اعلی وزیر علی امین گنڈاپور ویلی دی چې صوبایي حکومت د جرګې د لارې د کورمی د مسلې د حل کولو هڅه کوي چې په داسې ډول دا معاملات حل کړي چې دواړو فریقینو ته د منلو قابل وي.
مشال ریډیو ته ورسې د پښتونخوا ملي ګوند لخوا د بلوچستان په پښتون میشتو سیمو کې د زیاتېدونکو ناامنیو پر ضد په پښین ښار کې د دسمبر پر 28مه پیل شوې جرګه پرون له شپې ناوخته پای ته ورسېده. په جرګه کې د یاد ګوند د غړو قومي مشرانو او دینی عالمانو د وړاندیزونو پر اساس یو شمېر قراردادونه منظور کړل شو. تر دې وړاندې په ژوب بوري یا لورلای او سوی کې هم ورته جرګې شوې او آخري یوایا به په کوټه کې اعلان شوې ده. پښتونخوا می په تر هغه وروسته جرګه پیل کړې چې د پښتنو په سیمو کې د وژنو او تښتونو پیښې زیاتې شوې. حکومت وایي چې د سیمې د امنیت ټینګولو ته ژمن دی. تفصیل د مشال رډي خبریال سمد شبنم راکوي.
په دې جرګه کې د یاد ګوند غړو قومي مشرانو او دینی علماو په سیمه کې د ورپېښو ستونزو په اړه خپل وړاندیزونه وړاندې کړل چې د دې وړاندیزونو پر اساس د جرګې لخوا 14 قراردادونه برخوالو ته وړاندې کړل شول. په قراردادونو کې په پاکستان کې د اتم فبروري 2023 کال ټول ټاکنې ناقانونه بللي. د تعلیم، روغتیا، امن ورکول، د پاکستان او افغانستان ترمنځ پر ډیورنډ کرښه د کاروباري اسانتیا ورکولو غوښتنه کړې، خو د پاکستان د ټاکنو کمیشن وایي چې دوی په هیواد کې روڼې ټاکنې کړي او حکومت وایي چې د ولس ستونزو هوارولو ته ژمن دي. د دې قراردادونو په اړه د جرګې مهال د پښتونخوا ملي عمومي ګوند صوبایي ویاند نصیر ننګیال مشالډو ته وویل
دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې په پښتونخوا وطن کې کومه ناامني ده، په پښتونخوا وطن کې د دهشتګردۍ په نامه کوم اپریشنونه دي، پښتونخوا وطن کې چې کوم غلاوي شوکي ډاکې او لوټمار دي او لا قانونیت دی، او په مختلفو ځایونو کې چیرې چې په پښتونخوا وطن کې مادنیات او هلته وسایل قدرتي شتمنۍ پیدا سوي دي، هلته چې کله هم شتمنۍ پیدا سي په هغه ځایونو کې بدامني جوړ سي، هلته د دوی په خوله ترګر راسي، دوی وایي ترګر راغلي دي، بیا د ترګرو په خلاف دوی هلته مورچې جوړې کړي او د مورچو پس هلته نور هم بدامني روانه سي، نو دا د بیا الاټمنټ او بیا قبضې او بیا د نورو صوبو خلک راځي د پښتونخوا وطن د پښتنو سیمې د غرونو الاټۍ پر خپلو نمونو باندې دې جرګې دا قرارداد پاس کړي چې دا عمل دې ژر تر ژره ودرول سي او د پښتونخوا وطن شتمنۍ دې په دې شتمنیو کې دې پښتنو ته د دې سیمې خلکو ته د هغه کلي چیرې چې هره شتمني پیدا سي د هغه سیمې خلکو ته دې حصه ورکول سي.
د پښین جرګې ته له خانوزۍ سیمې راغلي وکامي مشر عاجی محمد عظیم کاکړ د دسمبر پر 9مه مشال رتول چې په هر سیمه کې د ستونزو هوارولو یوازینی لاره جرګه کول دي.
مخکې به جرګې اوس په جرګې به رزلټ نک ښکاره، زموږ دا واره ډېره تمه ده چې موږ کوم خبرې وکړو باید دا چې هغه ښکاره سي. موږ ته غټه معامله پیښه ده، یو خو ګراني ده او پر خپل ځای ده، د بجلی تکلیف پر خپل ځای ده، زمینداران خلک لوی مسله او مرسته د خپل غرو پیښه ده چې بدامني جن جوړه ده. موږ د خانوزی خپل غرونه د بل یو په لاس کې دي او د دنیا دهشتګردان دلته غلای وو کې په هغه غره ننوځي. موږ دا خبره کولی چې باید ته به دا سوچو کې داخل را وغواړي دا زموږ د غرو چانبین وکړي چې غلط خلک پکې دي دا راوباسي. دغه زموږ امن اوس خانوزی واحد ځای دي چې تعلیم یافته دي، خانوزی واحد ځای دي چې دلته ضرور امن پکې دي، خانوزی واحد ځای دي چې په دغه کې یو غلط کار نه کوي، مګر د دوه غرو له لاس موږ دغه اخته یو زموږ مرسکران را کوي، موږ خلک غوا کوي.
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند تر سوري لاندې د روانو جرګو مشر او د یاد ګوند مرکزی غړي نواب خان ایاز جوګیزی وویل چې د پښتنو د ستونزو هوارولو لپاره د ټول قام یو موټ کېدل دي او دا د پښتنو د ټول ملتپالو ګوندونو قامي مشرانو او دیني علماو ذمواري ده.
زموږ دا کوشش دی چې دا اکړه د پښتونخوا مسله نه ده، د دې پارټۍ مسله نه ده، دا د مینای سکوم د ګر پښتانه مسله ده. د ګر پښتانه مسله که پر پښتونخوا حل کړي لاغه ضرور ځخه موږ خپل حق را بیلولای شو، خو موږ به دوی ته وایو ستې آرام کښېنه، موږ یې کافي یو. دا له 15 کاله ځخه زموږ په څټه کې پښه را ایښکېده، دا زورور تر څو پورې دا ټول پښتانه ګوندونه سر یو ځای نه سي، په یو اواز نه سي د وطن دپاره. د هر چا خپل ما خو یو ورځ ورټول مال ته هر یو په کار دی سي خپل د پارټۍ کوم منشور دی هغه دی هغه د څه وخت لپاره سسپینډ کړي، زرا دې سي پر دا اجتماعي مسلو باندې سر یو سو د خپل حق په مرکز کې له پنجاب او په صوبه کې له بلوڅ څخه خپل حق را بیل کو. بیا د هر چا خپل فکر دی، د هر چا خپل پارټۍ دی سي
د پښتونخوا ملي عمومي ګوند او د پاکستان د عین ساتنې غورځنګ شپږ ګوندیز اتحاد مشر محمود خان اڅکزي جرګې ته د وینا پر مهال وویل چې پښتانه باید پر خپلو شتمنیو اختیار ولري او په پاکستان کې باید هر پښتانه ته هغه حق ورکول سي لکه څرنګه چې نور ته ورکول سوی. د پښتونخوا ملي عمومي ګوند لخوا د جرګې په داسې حال کې رابلل سوي چې په بلوچستان کې د نامنۍ پیښې زیاتې سوي دي. تر دې وړاندې یاد ګوند په لورلایي، ژوب او سوی کې جرګې کړي، په چمن او کوټ کې هم جرګې کوي، خو د پاکستان مرکزی او صوبایي حکومت ویلي چې د ترهګرۍ ختمولو او امن ټینګولو ته ژمن دي او په دې اړه اقدامات روان دي. صمد شبنم، مشال ریډیو، پښین.
د خبر پښتونخوا په کرک کې ځای مشرانو د نشي توکو د استعمال او خرڅلاو پر ضد جرګه کړې او حکومتي غوښتنه کړې ده چې د دې پر ضد د ګامونه پورته کړي. حکومتي چارواکي وایي چې د دې پر ضد وار له مخه دوی اقدامات جاری ساتلي دي. ممتاز بنگش په دې رپورټ لري.
په دې اړه د یادې ضلع کمران شهید چوک سره نږدې د دسمبر په 9 د ځایي مشرانو غونډه وشوه. د غونډې مشري د خټک امن جرګې مشر وطن بادشاه خټک وکړه. غونډه کې د ضلع بېلابېلو سیمو مشران او مدني فعالان شریک شول. په دې مهال مدني فعال نیم خټک وویل ضلع کې د نشه یي توکو استعمال ورځ تر بله زیاتېږي، باید چې دوی د هغو خلکو سره سماجي پرېکون وکړي څوک چې د نشه یي توکو په پلورلو کې لاس لري. غونډه کې په ځایي پولیسو هم نیوکه وشي او د اړونده محکمې مشرانو ته د غونډې د لارې پیغام ورکړل شو چې باید یاد محکمه دی د نشه یي توکو مخنیوي لپاره ګامونه پورته کړي، ځکه چې نشه یي توکو او په ځانګړي توګه د آیس استعمال سره د ناامنۍ پیښې په زیاتېدو دي. ځایي مشر ملک شیر کینوس خټک وویل باید چې اړونده ادارې دي خپله ذمهواري ترسره کړي.
پتی لعنت کی دے مجھ پولیس کردار دیر زیود تا قدار دا کا چوک مخفا کی جی کا پخشو لی جی اخی وجہ دادو چی چوک سگرٹ والا چی ونسی اخی پس یو کلو چار سا چی زب وکیلیم وکیلونو دا خوبا دیم دے خوشی اسی لی جی خو آغا سڑا چی آغا سپلائر دا آغا سڑا چی کم خرسون کدا
غونډه ته په خپل وینا کې صادق خټک وویل د پښتنو په ټولنه کې د چا سره ټولنیز پریکون ممکن نه دی. د دین وړاندې د باید هغو خلکو سره ملاقاتونه وشي څوک چې د نشه یي توکو کاروبار کوي. د جماعتونو امامان دې هم باید په خپل واس کې د دې مخنیوي لپاره غږ پورته کړي.
پارے کے در صدر سے کسان ڈیٹیل کی کہ باہر چلی کی کارنر میٹنگ ہوشی اگو خان کو تدا خبر ہوشی اور سرا سرا چاہا خلق چھ مشتا ملوم دی اگو تا دے جرگے پر شکل کی دا خلق ویر ہشی چھ دا شاہ پریدا کدے پریز دے مولن دے دے خلاف شگیرو یا پر سبوتا پر دے کے تا
په اړه مو چې کله د کرک پولیسو ویان شوکت علي سره خبرې وشوې نو د بیګانه وخت مشار ریډیو ته وویل د ضلع پولیسو مشر شیباز الهي هدایاتو په رڼا کې ضلع کې د نشه یي توکو کارونکو او پلورونکو پر ضد کارویانې روانې دي او هیڅ چاته به هم اجازه ورنه کړي چې د ځوان کول په تباهۍ کې خپل کردار ولوبوي.
د منشیات فروشو او ایس فروشو خلاف سخت کریک ډاون شروع ده چې پاره کې پولیس تر اوسه ډېرې زیاتې کامیابۍ حاصلې کړې دي، خو هغه سره که تاسو وګورو نو نن تازه کروای کې تا نه کرک سیټي پولیس کیم ده هغه نن یو چرس فروش او یو آیس فروش گرفتار کړی دي چې هغه کې 4500 یعنی 1.5 کیلو پورې تقریبا 400 او 207 ګرام چې کیم دي هغه آیس برامد شوی دی.
په کرک ضلع کې د دین وړاندې هم د نشه یي توکو استعمال پر ضد احتجاجونه شوي او په ځینو سیمو کې د نشه یي توکو کارونکو له طرفه بدې پیښې هم مخې ته راغلي چې خلکو ته پکې ځنی او مالی زیان هم اوښتی دی. ممتاز
مشال ریډیو ته ورځیاست وخت په پښتونخوا کې 6:30 شوی دی. د خبرونو لنډیز تم پام راړو. د پاکستان ولسمشر د مدرسو رجسټریشن په اړه له پارلمانه پر منظور شوي لانجمن بل لاسلیک کړی دی. د هیواد د قومي اسمبلی د دسمبر په 9 ویلي چې آصف علي زرداری پر سوسایټیز رجسټریشن ترمیمي قانون 2024 مسوده لاسلیک کړی. له دې سره دا اوس په رسمي توګه د قانون برخه ګرځېدلې ده. دا قانون د مدرسو د رجسټر کولو واک د تعلیم ادارې پر ځای د ضلعي انظامي مشر ډیپټي کمشنر ته سپاري. د پاکستان په پنجاب او سند صوبو کې په 2 ټرافیکي پیښو کې لړتل راتلس کسان وژل شوی دي. نن د پنجاب موټر وی پولیسو په یو بیان کې ویلي چې له باولپور اسلام آباد پر لور روان بس په فتی جنگ سیمه کې پر موټر وی د حادثې ښکار شوی چې لستنه پکې وژل شوی دي. بلخوا د سند صوبې په نوشیرو فیروز کې د ټرالر او مسافر وین د ټکر په پیښه کې 8 تنه وژل شوی دي. د پښتونخوا ملي امید ګوند په مشرۍ جرګې د قرارداد لاري له حکومت غوښتنه کړې چې د پښتنو په سیمو کې د امنیت د ټینګښت لپاره کوټلي ګامونه پورته کړي. د بلوچستان په پښتون میشته ضلع پښین کې د دسمبر پر 13 پیل شوې جرګه پرون ماښام ناوخته پای ته ورسېده. د بلوچستان حکومت که څه هم په دې اړه تازه څرګندونې نه دي کړي، خو تر دې وړاندې ویلي چې په صوبه کې د امن پر ځای ساتلو ته ژمن دي. په بلوچستان کې د دسمبر له 13 د پولیو ناروغي پر ضد د څاڅکو ورکولو او روزنۍ کمپاین پیل شوی دی. په کوټه کې د پولیو مخنیوي ادارې چارواکو په بیان کې ویلي چې د دې مهم په ترڅ کې به د صوبې په 16 ضلعو کې تر 26 لکه زیاتو ماشومانو ته د پولیو ضد څاڅکي ورکوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن نن د اوکراین امنیتي ملاتړ په برخه کې اضافي 2.5 اربع ډالر مرسته اعلان کړې دي. دا په داسې حال کې ده چې د ولسمشر جو بایدن د دندې په ختمېدو کې یو څو اونۍ وخت پاتې دی. تاسو مشال ریډیو ته غوښتل اوریدونکو راځو د خبرونې د پاتې رپورټونو پر لور. په جنوبی کوریا کې د الوتکې د ټکر د پیښې د مړو شمیر 131 ته رسیدلی، یوازې 2 کسان ژوندي پاتې دي. د جنوبی کوریا په موان هوایي ډګر کې یکشنبه سهار یوه مسافر وړونکې الوتکه چې له تایلند څخه جنوبی کوریا ته رسیدلې وه د ناستې پر مهال رنوی ووته او په یوه دیوال کې ټکر شوه. صفی الله ستانکزی نور حال راکوي.
د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې د شپې ناوخته پورې ژغورونکي ټیمونه په کار لګیا و څو د هغې مسافر وړونکې الوتکې له ماتې لاشې مړې راوباسي چې یکشنبه سهار لګېدلې وه. له 131 سورلیو یوازې 2 تنه د الوتکې خدمه ژوندي پاتې او نور ټول مړه دي. په مړو کې 2 تنه د تایلند او پاتې نور 100 د جنوبی کوریا تابه دي. یکشنبه سهار په ځایي وخت 9 بجو د جنوبی کوریا په موان نړیوال هوایي ډګر کې یو مسافر وړونکې الوتکه د کیناستلو پر مهال له رنوی یا ځغاستې کې ووتله او له یو دیوال سره ولګېده. د دې پیښې ویډیو هم خپره شوې او په خواله رسنیو خبري اژانسو کې لاس پلاس کیږي. د ورځې په اوږدو کې د موان نړیوال هوایي ډګر ته د یادې پیښې د قربانیانو د کورنیو لسګونه غړي ورټولو څو د خپلو عزیزانو پوښتنه وکړي. په پیښه کې د شاوخوا 40 کلنې وژل شوې ښځې مینسوک بوډا پلار جیون جی یانګ د موان هوایي ډګر ته ورغلی او په ډیر خفګان د خپلې لور د جسد د ترلاسه کولو ته انتظار باسي. هغه تقریبا رارسېدلې وه او دا خیالي نه و چې زنګ راووي. فکر یې کاوه چې کور ته به راشي. کله چې خپل موبایل راخیستې تیاره ټکر شوې. زه یو زوی هم لرم خو لور مې تر زوی ډېره خوږه ده. کله کله یې زه دې باندې بوله. مینسوک له خپلو نورو خورلڼو سره تایلند ته تللې وه څو د کرسمس رخصتۍ هلته تېرې کړي. د موان ښار او هوایي ډګر چارواکو یوازې د 50 مړو هویت تثبیت کړای شو او پاتې نورو مړو په جسدونو معاینات روان دي چې هویت مشخص شي. لا دقیق نه دی معلوم چې الوتکه ولې له رنوی ووتله او مخامخ په دیواله ورغله، خو ځینو چارواکو په هوا کې د مارغانو له ګلې سره د تیارې لګېدل د پیښې یو علت بولي. دا د جنوبي کوریا په تاریخ کې د الوتکو د ټکر یا سقوط تر ټولو مرګونی پیښه یادیږي.
د مشال رادیو د سه شنبې یا نهه ورځې اونیزې خپرونې
حجرا
په 10:30 بجو،
د ځوانانو غږ
په 1 بجه،
سروې
په 2:30 بجو،
باډیوی
په 3 بجو،
د مشال رادیو بی مجله
په 4:30 بجو،
د کرخی په غاړه
په 5 بجو.
د ملګرو ملتونو اداره یونیسف وایي چې 2023 کال په جنگ ځپلو سیمو کې د ماشومان لپاره په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. افغانستان یو له هغو هیوادونو دی چې لکونه ماشومان یا بیلابیلې ناخوالې ګواښي چې تر ټولو مهم یې د غذایي مسونیت نشتوالی او له امله یې زیاتېدونکې خوارځواکي، له تعلیمه محرومیت، طبي پیښې، کډوالي او بیکوري ده. سفی الله ستانکزی دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په افغانستان کې د کړکیچونو له پلوه ماشومانو ته د ورپېښو خطراتو تر ټولو وروستۍ بېلګه تېره اونۍ په برمل او ډنډ پټان کې د پاکستاني جټ الوتکو بمباري ده. په هغو بریدونو کې چې لږ تر لږه 250 تنه پکې وژل شوي، د یونیسف د جنوبي آسیا څانګې د معلوماتو په اساس یوازې 40 تنه ماشومان پکې شامل دي. د یونیسف اجرایي مشرې کاترین روسل په یو بیان کې ویلي، له هره پلوه 2024 کال په تاوتریخوالي کې د ایسارو ماشومانو لپاره د یونیسف په تاریخ کې تر ټولو بد کال و. هم د اغېزمنو شو ماشومانو د شمېر له مخې او هم د هغوی په ژوند د اغېزو د اندازې له لحاظه. اغلی روسل زیاته کړې، په جنګ ځپلي یا کړکېچن زون کې د یو ماشوم لویول له ښوونځي د محرومیت، خوارځواکۍ او اکثر د بېکوره کېدو له خطر سره مخ وي نسبت هغه ماشوم ته چې په یوه ارامه ځای کې اوسیږي. دا باید یو نوی نورمال نه شي. یونیسف د 2024 کال په اړه د راپور په سر کې د هغه افغان ماشوم عکس خپور کړی چې له خپل ګډ شوي کور سره ولاړ دی. دا عکس د غور ولایت د یو 9 کلن ماشوم دی چې 3 میاشتې مخکې سیلونو کور ونړاو او دی او کورنۍ بې سرپناه پاتې شول. د ماشومانو د وضعیت په اړه د یونیسف په څېړنه کې راغلي، په ټوله نړۍ کې د هغو ماشومانو شمېر مخ په زیاتېدو دی چې هغوی تر پښو لاندې شوي. د ماشومانو مرګ ژوبله، له ښوونځیو او ژوند ژغورونکو واکسینو، د هغوی محرومیت او شدید خوارځواکي هغه عمده مسایل یاد شوي چې 2023 کال کې تر بل هر وخت زیات په نړۍ کې د ماشومانو ژوند ته خطر پېښ کړی و. د یونیسف د راپور په اساس 2023 کال 2.5 میلیونه ماشومان په جنګ ځپلو او کړکېچنو هېوادونو کې له ښوونځیو محروم وو. په راپور کې جنګ ځپلي غزه، اوکراین، کانګو او سوریا د بېلګې په توګه یاد شوي چې کړکېچنو او جګړو یې ښوونځي ورړنګ کړي او ماشومان د جنګ له لاسه د ښوونځیو محرومه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یوناما څه وخت مخکې اعلان کړ چې لږ تر لږه 5 میلیونه افغان ماشومان چې لویه برخه نجونې دي له تعلیم محرومه دي. د کړکېچ او طبیعي پېښو له امله بېکوره کېدل او له هېواده کډوالي هم هغه څه دي چې افغان ماشومان پکې ډېر زیانمن شوي. افغانستان د اوکراین او سوریې تر څنګ له هغو درېو هېوادونو دی چې د ماشومو کډوالو په سر کې دي. د طالبانو په بیا واکمنېدو لکونه کسان له افغانستانه ووتل او د کډوالۍ لارې یې ونیولې چې د پام وړ شمېر ماشومان هم پکې دي. د یونیسف په یو راپور کې د هغو کډوالو ماشومانو یو بېلګه راوړل شوې چې د افغانستان په شمول له خپلو اصلي هېوادونو کډه شوي. له دې ډلې د افغان ماشومانو او تنکیو ځوانانو په شمول لږ تر لږه 4000 تنو 2023 کال په بلغاریا کې د پناه غوښتنه کړې چې 80% یې کورنۍ او سرپرستان نه لري.
مشال ریډیو د بی طرفه تایید شو مقامی او نړیوالو خبرونو سرچینه.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیست اوردونکو، سومزو د خیبر پښتونخوا سوات ته. هلته د یو نا دولتي ادارې لخوا د اقلیمی بدلون په اړه یو سیمینار شوی دی. په دې سیمینار کې پوهان ویلي چې په اقلیم کې د بدلون ستونزه یوازې د پاکستان نه بلکې نړیوال ستونزه ده. دوی په دې اړه رڼا اچولې او د اړینو ګامونو پر پورته کولو یې ټینګار کړی دی. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان نور حال راکوي.
سوات منګوره کې د ځایي غیر دولتي ټولنې او جرمن حکومت مرستندوی ادارې جی آی زی دوه کلن د موسمیاتو بدلون په اړه د پراجیکټ په ختمېدو دستوري مشر میلمه د خیبر پښتونخوا ماحولیاتو کمیشن ډایرکټر افسر خان وو. دوی ویل چې موسمیاتي بدلون له وجې د نړۍ ګڼ شمېر هېوادونه متاثره دي او پکې پاکستان هم شامل دی. افسر خان زیاته کړه چې موسمیاتي بدلون نه بچ کېدو لپاره غیر سرکاري ادارو کردار سره سره عامو خلکو کې پوهه راوستل هم ضروری دي.
ګلوبل وارمنګ، کلایمیټ چینج دا د یو کس مسله نه ده، دا یو ګلوبل ایشو ده او پاکستان دې ته یو سیګنیټری هم دی او بیا پرووینشل ګورنمنټ چې کوم دی د فیډرل ګورنمنټ د افورت سره مطابقت ساتلو لپاره او د غي مرستې کولو لپاره پالیسۍ هم جوړ کړي دي پرووینشل لیول باندې. نو چې هغه ته کنټریبیوشن وشي نو دا این جی اوز چې کوم دي دام پکې یو امپورټنټ رول ادا کوي چې مونږه این جی او په دې کې ډېر زیات ستایو او مونږه سپورټ کوو. نو دا امپورټنټ ایونت داسې دی چې دا غږ ارزه ته ورسي، خاص طور باندې الکترونیک میډیا، د ماس میډیا، د پرنٹ میډیا په تھرو باندې. او زه دا 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 امپورټنټ ګڼم چې را دا اویرنس نه دا فیکٹر پکې لټون امپورټنټ دی.
د غیر دولتي ټولنې لخوا دوه کاله پراجیکټ کې د سوات، دیر شنګلې او نور زلو ځایي خلکو سره د تعلیمي ادارو مشرانو او زده کوونکو ته هم د موسمیاتي بدلون په اړه معلومات ورکړی شول. د دیر ګلاباد ډیګری کالج استاد اسداري سیما بوي چې موسمیاتي بدلون لویه وجه هم دغه انسانان دي او اوس به هم دوی د دې لپاره کار کوي
ځکه چې چرته انسانان رسېدلې نو هلته هغوی چې کومه ایکو سیستم نه هغه ډسټرب کړی دی. که فرض که هغه سمندر دی، که هغه ځمکه ده، هغه هوا ده انسان په هر ځای کې دا هغه اکشنز د وجه نه پولوشنز جوړ شوی دي او هم دا انسان دی چې په دې باندې واپس هغه کنټرول بیا موندلی شي او ریکوري کولی شي. موږ له پکار دي چې د خپل ماحول خیال وساتو او زمونږ سره په دې ځمکه باندې صرف انسانان نه دي بلکې زمونږ سره نباتات دي زمونږ سره حیوانات دي پکار دي چې موږ د هغوی هم خیال وساتو.
دا سیمینار تابعه کوونکی د غیر دولتي ټولنې مشر نور مالک وایي چې خلکو کې به د پوهنې دغه سلسله جاری وي او مقصد یې د موسمیاتي بدلون بد اغیز نه خلک بچ کول دي.
دې غونډې بنیادی مقصد دا و چې را زمونږ په چاپیرچل کې کم تبدیلی راغلی ده او د هغې زمونږ په زندګۍ باندې زمونږ په خوراک باندې زمونږ په زراعت باندې او زمونږ په صحت باندې کم اثرات دي نو هغې باره کې مونږ آگاهي راولو او مونږ د تیرو دوو کالونو یو پروجیکټ په دې سلسله کې کړو او د هغې پروجیکټ کې چې کمې زمونږ څېړنې وې زمونږ کم زده کړې وې نو مونږ دا خیال و چې یاره دا دلته کې شرکاو ته پیش کړو او هغوی ته هم مستفید شي او د هغوی د رایې نه مونږ مستفید شو او د ماحولیاتو کې چې کومه تبدیلی راغلې ده د هغې د نقصاناتو نه خلک ولس بچ شي.
موسمیاتی بدلون سیمینار کې ویل شول چې پاکستان په هغه 10 هیوادونو کې شامل دی چې د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر دی او په دغه کې د خیبر پښتونخوا، سوات، دیر او چترال زیات متاثر سیمې دي چې پکې بارانونه زیات کیږي، سیلابونه خطروي، موسمونو کې سختواله راغله، سوکړه او د اوبو کمی هم د موسمیاتو بدلون بد اغیز دی. دغه رنګه فصلونه هم د موسمیاتی بدلون له وجې متاثر کیږي. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
خپل سمارټ فون او ټیبلیټ ته د مشال رادیو اپلیکیشن ورکته کړی او د مشال رادیو ټولو مطالبو ته هر ځای لاسرسی ولري. طریقه ډیره اسانه ده. MASHAALRADIO دا ولیکئ په ګوګل پلی او یا اپ سٹور کې او د مشال رادیو اپلیکیشن در سره ښکته کړئ. د دې ترڅنګ کله چې په خپل سمارټ فون او ټیبلیټ کې خبرتیا ترلاسه کړئ نو د مشال رادیو اپلیکیشن ورسره تازه کوئ. له دې سره به د مشال رادیو مطالبو ته ستاسو لاسرسی لا زیات اسانه شي.
په پېښور کې د نجونو او نرجانو ضد د کېدونکي تشدد د مخنیوي لپاره د پوهاوي په مخه د اوه ورځني تھیټر روزنه پیل شوې ده چې د جنوري تر دویمې نیټې به روان وي. په خیبر پښتونخوا کې د تھیټر ټریننګ د کالج آف یوت اکټیویزم اینڈ ډیولپمنټ او خائف نړیوال ادارې لخوا د انټر سیکشنل لیډرشپ نومي پروګرام لاندې د پېښور په ریسرچ اینڈ ډیولپمنټ سنټر مفکوره کې کیږي. د پروګرام جوړونکو په خبره تھیټر ټریننګ پروګرام هدف دا دی چې د ډرامو له لارې ښځې او ښځیان خپلې ستونزې او مشکلات مخې ته راوړي. تفصیل یې د اسما ګل په رپورټ کې.
د تھیټر ډایریکټری وګما فیروز د دسمبر په 28مه مشال ریډیو ته ویل چې خیبر پښتونخوا او ټول هیواد کې د ښځو او خواجه سره پر ضد د تشدد پیښې ورس په ورځ زیاتېږي. د دې لپاره غواړي چې د سوبې د مختلفو پوهنتونونو زده کوونکي د دې جوګه کړي چې د ډرامې له لارې د خلکو ستونزې په ګوته کړي. نوموړي زیاته کړه چې وروسته به دغه روزل شوي کسان نورو ښځو او نرښځیانو ته د تشدد مخنیوي په اړه تربیت ورکوي.
دا ورځنی ټریننګ چې دی نو دا خصوصا د پېښور د ښځو لپاره دی چې پکې د مختلفو مذهبونو ښځې شاملې دي، افغاني دي پکې، او ورسره کوم چې خواجه سرا ورته څوک وي ترانسجنډرز وي دا غي نه هم پکې مونږه دوه کسان غستې دي. نو دا مونږه دولس ښځې چې دي هغه ټرین کوو. دې نه پس بیا مونږ پېښور کې په مختلفو ځایونو کې تھیټرې کوو د ښځو په مسلو یا مذهبي رواداری یا مذهبي ازادي باندې یا د خواجه سرا چې کومې مسلې دي دغه مختلف مسلې به مونږ راوړو او خبرې تھیټر په ذریعہ باندې خلکو ته وړاندې کوو. روزانه مونږ داسې اکټیویټیز ښې دي لکه خاموش تھیټر دی. مونږ دوی ته ټاپک ورکو وی ته وایي زنانو سره چې کوم زیاتې کیږي هغه به تاسو تھیټر د لارې څنګه ښایي. دغه شان بیا یو یو کس راتلو او هغه یو امیج جوړو، یو هغه خپل د بدن نه د خپل لاسونو انداز د خپل خولې د سترګو انداز نه خودو چې څنګه تنګیږي ښځې یا ظلم ورسره کیږي.
په دې ټریننګ کې سبا شهزاد نومي ګډونوالي مشال ریډیو ته وویل چې د اداکارۍ پر مهال ورته داسې حساسیت پیدا شو لکه دا چې د هغې د ژوند حقیقت وي. نوموړې زیاته کړه چې دې ټریننګ کې ورته داسې ډېرې خبرې مخې ته راغلې چې له مخکې یې په ژوند کې ورته تجربو سره مخ شوې وه.
چونکہ مونږ دلته ٹاسک ملاو شو یو چې ہراسمنٹ پبارکی یو ورکوډ ہے اند کی مین چیٹر ٹائپ اوکے کنا ایکٹ ورته ویلې شي هغه جنې مو کو ته چاغه سره کم ہراسمنٹ کې دو نو ما ما ہراسمنٹ ما باندې ما فیل کو خپل ځان باندې لغو ٹائم لپاره خو لګ وسره ما چینج ام کو نو واقعي چې زمونږ په معاشره کې ہراسمنٹ شته دی خو هر چا سره کېږي خو دا غي چینج لپاره ما پیدا داو کو چې یرا زه اغی ته ریکویسٹ وکم خو چونکه ریکویسٹ نه کېدو اغی نه منه کېدل آخر کې ما اغیلا سوک ورکو اور ما دا شیز ختم کو چې آیا مونږ خزی کمیو آغا مظلوم نه یو مونږ هر څه کولی شو.
حولا اقبال چې تیټر کې ګډون کوي مشال ریډیو ته ویل چې پلارو کوسو کې د زورولو پیخي معمول ګرځېدلې دي. نوموړي زیاته کړه چې د خزو لپاره د پوهاوي دا ډول پروګرامونه ډېر ضروری دي تر څو د اغوی سره د کېدونکو کی تشدد ته مخنیوي کولو توان پیدا کړي.
سټریټ ہراسمنٹ چې کوم د جنکو سره چرته هم سب قسم ته هم کیږي په دې کې ما سره چې کوم مسله ای دسي چې چرته یونیورسيټي ته زم بس سټاپ باندې یو ویټینګ ایریا کې وم نو اکثر چر تمتا ډیر زلیو کس د سیملاو شي چې هغه د زم چې ګورو هغه متا مسلسل د سی ښه نظرونو سره هغه ټکو ډیسترګ باندې متا سی ګورو چې متا هغه ډی ان کمفورټیبل فیل کی چې دا ولې عزت ډیر سما زموایم چې جلدی جلدی زه د دې زینا خلاص شو لاړه شو نو دا ډی وی ډیر قسمونه دي دا د سکیږي چې انسان تا پوسټ نظر سره دورا ڈسٹرب کی تا ہٹ کی چیتا ناخبل زانی شی او جنکو دا پر دا ڈی رازیات وی چیتا بعد نظر سره سو گوری.
د تیټر یو بل ګډونواله سونیا خان بیا وای چې ټولنه کې په خزو کې د اعتماد کمی یو لوی ستونزه ده چې د کورنۍ لخوا ورته د حوصلې نه ورکولو له امله رامنځته کیږي. نوموړي وویل چې دا رنګه د پوهاوی پروګرامونه د خزو ستونزو د هواري لپاره تر ډېره حده مرسته کولی شي.
کوټه چې موږ راشو نو ټوله پہلا موږ ته مور پلان همدا وای چې بهر اوزه نو پټه سي اغوندا نقاب سي کوا دا کوا دا کوا نو موږ ټوله پہلا زمنګ د مور پلان چې کوم مایند دی کنه هغه پہلا دا سوچ نه کوي چې دا لور میزي یو کال د پاره بوزي نیم کسان داسې وي نو هغه چې کله تا ګوري تا خپل شرم راشي چې دا سړی ما ته ولي ګوري ما کې داسې څه خراب دي چې ما ته سړی داسې ګوري ما ته فیل کیږي. کله زدل ته رښې کې رازم نو الکان وی رښې چلی وي کنه نو اکثر به ډېر زیات خوشحالي کې چې دا ما سره کېناسته ټوله دنیا داسې ده کنه د خولین د غلطي کې خبره اوزي نو ټول خلک وایي چې دا خرابه جینۍ ده.
د ګډونوالو په وینا چې دا ډول پروګرامونه په ټولنه کې د ښځو او نرښځیانو پر وړاندې د ظلم او تشدد په ختمولو کې مهم رول لوبولی شي خو باید چې په حکومتي کچه هم د تشدد مخنیوي لپاره قوانین عملي کړل شي. آسمه ګل، مشال ریډیو، پېښور.
د فلم، هنر، ادب او کلتور پاړه نوې خبرې.
الف جان خټک نو 1900 د شم دغه پیدایښ وو.
راپورونه او مرکه.
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم. د مشال ریډیو
سره تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستاره.
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم.
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل.
تا چادر لا مغلې زروا رخت خدای بندا.
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي.
کورتومتراجو وا دارلینګ دی سائم صدیق.
مراتھوں کے خلاف جانے والا احمد شاہ تالی.
د هر څه په مشال راډیوي مجله کې.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په داسې حال کې چې 2023 کال پر ختمېدو دی نو په دې تړاو د خیبر پښتونخوا د امنیت په اړه درته یو ځانګړی رپورټ وړاندې کوو. د دې صوبې د ترهګرۍ ضد پولیسو څانګې لخوا مشال ریډیو ته د ورکړل شویو شمیرو له مخې په روان کال کې تر اوسه چې څومره د ناامنۍ پیښې شوي دي په هغه کې 10% بریدونه په خیبر پښتونخوا کې سوي دي. د مشال ریډیو خبريال وسیم سجاد په دې اړه رپورټ لري چې روان کال په خیبر پښتونخوا کې د امنیت لپاره څنګه
په داسې حال کې چې په ملک کې د ترهګرۍ پیښې زیاتې شوي
د خیبر پختونخوا د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا مشال ریډیو ته ترلاسه شوي شمیرو تر مخه په کال 2024 کې په صوبه کې د ترهګرۍ 650 پیښې مخې ته راغلي چې پکې 200 امنیتي عسکر او 140 عام وګړي وژل شوي دي. د غشمیرې زیاتوي چې په یادو پیښو کې 215 تنان ژوبل شوي دي. د ترهګرۍ پر موضوع کارکوونکي ادارې ساوت ایشیا ټیرریزم پورټل په ویب پاڼه ورکړل شوي شمیرو تر مخه په کال 2023 کې 1502 د ترهګرۍ پیښې راپور شوي وې. د کال 2023 او د کال 2024 شمیرې ښایي د ترهګرۍ په پیښو کې 18.13% سیواوالی راغلی دی. د ترهګرۍ په پیښو کې په تیرو کلونو کې د زیاتوالي په اړه د خیبر پختونخوا د پولیسو پخوانی مشر یا آی جی اختر علی شاه مشال ریډیو ته وویل،
یو ریاست په ګډ گورننس یادیږي او ګډ گورننس کې اولین چیز چې دی هغه قانون حکمرانی ده، او د قانون حکمرانی په دې ذریعه ده چې څومره قوانین دي هغه ریاست څومره قابل دی، څومره د هغې کیپاسیټي ده چې خپل قانون نافذ کولی شي. نو دلته به زه دا ووایم چې دا وخت دا د کمزورتیا علامت دی چې بعض علاقو کې نان سټیټ ایکټر وایلنٹ نان سټیټ ایکټرز هغه دومره وده وکړه اوس د حکومت التا ریټ دیشته. نو افیکټیو انفورسمنت اف لا دا د یو کاویات ریاست اکسوی دا چې کب دهشتګردای کې بلوس خلک دی دا بسو رہی پیزه زره به لز زره به وی دو دوله روی غټ پاکستان د 24 کروڑ آبادی دا او دوله بولزب سیکیورټی اپریټس ده. نو کدا پورا طریقې والے او غوړی نو زبا په خیال کې د دې بخنیوي کې دی شي.
د ترهګرۍ ضد محکمې د شمیرو لمخې کال 2023 کې د ترهګرۍ تر ټولو زیاتې پیښې د پښتونخوا په ډیره اسماعیل خان سیمه کې شوې دي چې شمیره یې 221 ده. یاد راپور مشال ریډیو ته د سورس له لارې ترلاسه شوی چې غوښتل یې نامه یې وانخستل شي. په دغه راپور کې لیکل شوی چې په بونو کې د ترهګرۍ 146 او په خیبر کې 80 پیښې مخې ته راغلي دي. سیډونکو وایي په کال 2023 کې په افغانستان کې د طالبانو واک ته تا رسیدو وروسته په پاکستان کې د وسلوالو ډلې زیاتې مضبوطې شوې دي او په قبایلي ضلعو او د صوبې په جنوبي سیمو کې د ترهګرۍ پیښې لا زیاتې شوې دي. په دغه اړه د پېښور اسلامي کالج پوهنتون په سیاسیاتو څانګه کې استاد شاهنواز مشال ریډیو ته وویل،
چونکې تحریک طالبان افغانستان او تحریک طالبان پاکستان خو د یو سنگر مرګري پاتې شو، یو نظریاتي اساس لري او یو قسم له مقصد لري. نو دا په هغه وخت کې موږ ته ښکارېدله، په هغه وخت کې به هم ډېرو خلکو به شمول زما دا خبره کوله چې دا په افغانستان کې دوباره د طالبانو حکومت راتلل به د پاکستان لپاره په دې حواله ګټور نه شي چې د دې سره به تحریک طالبان پاکستان چې دغه ډېر وده مومي، ډېر زور به مومي. نو چې څنګه هغې اقتدار ته راغلل، هغې چې کوم تېر حکومت د کرزی صاحب او کو د هغې نه بعد د اشرف غني صاحب و هغې چې د طالبانو کوم خلق نسل او په جیلونو کې هغې را خلاص کړل، بیا څونکې دا ما چې څنګه ووایي چې د یو سنګر ملګري دي، د یوې نظریې ملګري دي، د یو مقصد او مرام ملګري دي. نو بیا د دې مرکزونه هلته شروع شو او دیو ته یو یو کولاو میدان چې دی هغه میلاو شو. هغه خطره خو دا موږ په هغه ځای کې وخت کې ډېرو خلکو چې دی په نښه کوله چې دا به کېږي. نو غټه وجه خو یې دغه طالبانو حکومت دوباره جوړېدل دي، او طالبان که د افغانستان دي که د پاکستان دي، دا زما په خیال باندې د یوې سکې دواړه رخونه دي، دواړه اړخ او طرفونه دي.
د ترهګرۍ ضد محکمې لخوا ترلاسه شوي شمیرې ښایي په کال 2023 کې په صوبه کې شوي ترهګریز بریدونو کې 155 پولیس وژل شوي او 222 نور ژوبل شوي دي. رپورټ کې دعوه شوي چې په صوبه کې د ترهګرۍ پر ضد شوو عملیاتو کې 212 وسلوال هم وژل شوي دي. شنون کې په ترهګریز بریدونو کې د زیاتېدلو له عملونو کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د جدیدی ټکنالوژۍ او جدیدو وسلو استعمالول هم بولي. د خیبر پختونخوا پولیسو وار په وار ویلي چې د امریکې د افغانستان د وتلو وروسته په پاکستان کې د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو پر ضد د امریکانا په افغانستان کې پاتې وسله په پاکستان کې په ترهګریز بریدونو کې کارول کیږي. پر دغه اړه په خیبر پختونخوا کې د ترهګرۍ په موضوع خبریال او شنونکي رسول داوړ مشال ریډیو ته وایي،
دی وجہ دادا چھ زیات تر ملٹنٹس حکومت دی اغشتن لری پد ایریا کے پخپلا او بل غیر سنجیدگی دا دا حکومتی سطح باندے پولیس ہم پر ٹارگیٹ تے او دین علاوہ نوی چکم دا سے ایکویپمنٹ تی چاہے امریکانیانو نہ پاتے شیو اغا ایکویپمنٹ استعمالے گی پکے دا غی توڑ دا پارا دلتا کی دوی تا ہم اسلحہ گانے ورکڑی دی پولیس تا یا فورسز تا خو ناکافی ہم ورتا ویلے شے لہذا پتیر کال پا نسبت باندے واقعات ہم زیاد شوی دی او چکم دا غدی نقصانات تی ہم زیاد شوی دی
دا ترحگرائی زد محکمی پا راپور کی ویل شوی چی پا کال 2000 رشتم کی پا خیبر پختونخوا کی دا ترحگرائی زد بریدونو کی دا 200 امنیتی اسکرو دا وجلو کی دو ترچنگ دری سوا دری اتیا نور جوبل شوی ہم دی پر افغانستان کی دا طالبانو دا واک اخستو رستو اسلام آباد وقت پر وقت پا کابل تورون لگولی چی پر افغانستان کی پا مبینہ ڈول پا ناخستون کی وسلوال دا افغانستان دا خورینا پا پاکستان کی بریدون ترسر کبی خود طالبانو حکومت دا غطورون رد کڑی او ویلی دی چی ترہگری دا پاکستان داخلی مسئلہ دا افغانستان پر دغی کے لاس نلری وسیم سجاد مشال ریڈیو پیخور
مشال رادیو د خبرونو رپورټونو مرکو او شننو ترڅنګ ژوندۍ او سبڅوي اونیزي خبرونه هم درته وړاندې کوي. دا خبرونه تاسو په شپه پر منځنیو او په ورځ پر لنډو څپو اوریدلی شئ. زموږ خبرونه په خپل کمپیوټر، لیپټاپ، آی پیډ، ټیبلیټ او سمارټ فون کې هم پاکي او رڼي اوریدلی شئ. لمشال ریڈیو سره اوسه
خالونا فیضان سرا یوزی شو چارگل نت خالونا فیضان سرا یوزی شو زما ومرت سمرا زما ومرت سمرا خاتلان سرا یوزی شو چارگل نت خالونا فیضان سرا یوزی شو پلٹنچے پاس ہو باندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو باندے روانا دلارو پلٹنچے پاس ہو باندے روانا آخر دہ ہو گما کاکشان سرا یوزے شو آخر دہ ہو گما کاکشان سرا یوزے شو زما ومرت سمرا زما ومرت سمرا قاتلان سرا یوزے شو چار گل نت خالونا پیزوان سرا یوزے شو سد زلو نت ہجرا خبر نو زما اوستا سد زلو نت ہجرا خبر نو زما اوستا سد زلو نت ہجرا خبر نو قسم رمین دبا مشمان سرا یوزے شو قسم رمین دبا مشمان سرا یوزے شو زما
بمر تسمرا زما بمر تسمرا قاتلان سرا یوزیشو چار گل نتا خالونا پیزوان سرا یوزیشو
زمان و مرد سمرا قاتلان سرا یو